ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಖದರ್ಮನ ಅವರಿದ್ದಂಕು ಸಹಾರ್ ಮುನೇಕ್ ಮರ್ಗ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ನಂದ ಪಂಚಮೇ ರೋಜ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರೋಷ್ ಪಾಡ ಸಾಮ್ ದ ಜುಲೈ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಯವಿಷ್ಟ ಮನೆಟದ ವಕ್ತ ಸಾವಧಿ ಪರ ಪೇಶಾವರ್ ಕಿ ದ ಸಹಾರ್ ಶಪಜ್ ಔ ಕಂದಹಾರ್ ಕಿ ಪಿಂಜನಿ ಮೇ ಬಜೆ ಔದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದ ಜುಲೈ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಶಲ ಮನೆಟದ ಔ ದ ಶಪೆ ನಹ ಬಜೆ ದಿ ದ ಖಬರುನ ವಡಾಂದಿ ಕೌಂ ಕ ಯಮ್ ಜನ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕಾಕಡ್ ಔ ತರ್ ಟೂಲ ರಮಖಂ ಪಾಮ್ ರಾಗರ್ ಜೌಮ್ ತರ್ ದೆ ಓಸ್ ಮಹಾಲ ದ ಮುಹಿಮ ಖಬರುನ ಸರ್ಟಕುತ د امریکا په کلیولند کې د ریپبلیکن ګوند غونډه کې نن د مرستیال صدر په توګه کاندید مایک پینس به خپله وینا کوي. د غونډې په درېیمه ورځ هم نږدې سیمه کې د بیلابیلو ټولنو احتجاجونه روان وو. د امریکا سرشار واشنگټن ته نږدې د دیرشو هیوادونو د دفاع وزیرانو د داعش وسلوالې ډلې په ضد آینده اقداماتو باندې موافقه کړې او وایي د وسلوالې ډلې څخه به د موصل او رکا کنټرول بیرته ترلاسه کولو لپاره ګړندي عملیات کوي. او د ترکیه صدر له ناکامی پوجي کو دي تا ورسته په هیواد کې د دریو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی او وایي هدف یې جمهوریت د ورپیش خطرونو مخه نیول دي. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په امریکا کې د راتلونکو صدارتي ټاکنو لپاره ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ په رسمي توګه خپل کاندید اعلان کړی. هغه به اوس د روان کال د نومبر په میاشت کې د ډیموکراتیک ګوند د امکاني کاندید هیلری کلینټن سره په عمومي انتخاباتو کې سیالي کوي. د چهارشنبې په شپه به د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ لخوا د مرستیال صدر د منصب کاندید مایک پینس خپل وینا کوي او برخوال به په دې کاندید کوي چې ولې هغه باید وټاکل سي. مایک پینس د انډیانا ایالت ګورنر دی. په عین حال کې نن د ریپبلیکن ګوند د استازو په غونډه کې یوې ډلې چې ځان ته مسلمانان د ټرمپ لپاره وای دعاګانې کړي. د ډلې مشر ساجد تارر د دعا مشري کوله او له خدای پاک څخه یې وغوښتل چې ډونالد ټرمپ باندې دې رحم وکړي او امریکا ته دې یو ټینګ مشر ورکړي. د غونډې په مهال نن درېیمه ورځ هم تالار ته نږدې سیمه کې د بیلابیلو ټولنو احتجاجونه روان وو. د چهارشنبې پر ورځ د امریکا سرشار واشنگټن ته نږدې د دیرشو هیوادونو د دفاع وزیرانو د داعش وسلوالې ډلې د آخري مرکزونو په ضد د آینده اقداماتو جاج اخیستی او موافقه یې کړې. د داعش په ضد غونډې ته د امریکا د دفاع وزیر ایش کارچر ویلي چې د نړیوال ایتلاف آینده عملیات به په عراق کې د موصل او په شام کې د رکا د کنټرول ترلاسه کولو لپاره وي. تیره اونۍ امریکا په موصل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ضد د جګړې لپاره 1500 نور پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې وه او ښاغلي کارټر ویلي د نن ورځې په غونډه کې شریک هیوادونو هم اشاره ورکړې چې د داعش په ضد جګړې لپاره به اضافي مرسته کوي. د امریکا د مالیه وزارت په ایران کې میشت د القاعده په دریو لوړ پوړو مشرانو باندې نوي بندیزونه لګولي دي او وایي دغه کسان و ترګرو ډلو ته پیسې ورکوي. د مالیه وزارت په بیان کې فیصل جاسم محمد الاميري، یسرا محمد ابراهیم او ابو بکر محمد په ځانګړې توګه نړیوال ترګر ګرځول سوي دي. په بیان کې ویل سوي چې فیصل جاسم محمد الاميري چې پخوانی بټالین کمانډر دی له پاکستانی طالبانو سره تماس لري او یسرا ابراهیم د دغه ډلې پخوانی غړی دی. د نوی بندیزونو له مخې به په امریکا کې د دوی جایدادونه ضبطیږي او یو هم امریکایي وګړی له دوی سره د کاروبار اجازه به و نه لري او نه به هم یو امریکایي اداره له دوی سره کاروبار کولی سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیلابیلو پیښو کې د اتو پولیس عسکرو د وژل کېدو په تناظر کې ټول هیواد کې د قانون په ځای کوونکو ادارو و افسرانو ته باور ورکړی چې هغوی ته د ټول کام ملاتړ ترلاسه دی. قانون په ځای کوونکو ورور ولې ته لیکل سوي یو خط کې ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې زموږ کام په درد کې تاسو سره دی، په پولیسو هر برید بې جوازه او په ټولو باندې برید دی. او په ترکیه کې صدر رجب طیب اردوان د بیړني حالت اعلان کړی دی. دا له هغه وروسته چې د تیرې جمعې پر ورځ د نوموړي حکومت د راپرځولو لپاره د کودتا هڅه ناکامه سوه. د چهارشنبې پر ورځ ناوخته له کابینې او د ملي امنیت له شورا سره د غونډو وروسته ښاغلی اردوان په خپله ټلویزیوني وینا کې ویلي بیړنۍ حالت به تر دریو میاشتو پورې پر ځای وي، خو د ده په وینا د دې معنی دا نه ده چې د خلکو ازادي سلب سي. بلکې د بیړني حالت اعلان په هیواد کې ولسواکۍ ته د ورپیش خطرونو مخنیول دي. د چهارشنبې په شپه هم د استنبول په تاکسین چوک کې د اردوان په سلهاو پلویان راغونډ شوي وو او هم دا ډول مظاهرې د هیواد په بیلابیلو برخو کې شوي دي. د جمعې دروازې له ناکامې کودتا وروسته په ترکیه کې د نیول سوو کسانو شمیر تر 9000 اوښتی چې په کې 6000 پوځیان هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غواړي. اصل که څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په امریکا کې د راتلونکو صدارت ټاکنو لپاره ریپبلیکن ګوند ډونالد ترامپ رسمي توګه خپل کاندید اعلان کړی دی او هغه به اوس د روان کال د نومبر په میاشت کې د ډیموکراټیک ګوند د امکاني کاندید هیلری کلینټن سره په عمومي انتخاباتو کې سیالي کوي. نن د چهارشنبې پر ورځ چې په امریکا کې چهارشنبه ده، هم د ریپبلیکن ګوند لخوا دغه کنونشن یا غونډه روانه ده او د مرستیال صدر د منصب کاندید مایک پنس به خپل وینا کوي. هم په دې باب نور حال اخلوز مجله همکاري وګمه جلاوان څخه چې په کلیولند کې هم د غونډه کې د ګډون لپاره تللی د ستړي مسې وګمه جلاوان او په خیراله. ډیره
مننه
نشي کاکر صاحب، ډیره مننه له تاسو څخه هم وګمه جلاوان. تر ټولو لمړی هم د دغه غونډې د نن ورځې چې کوم مصروفیتونه وو، کمی ویناګانې وي او څه پکې سوي دي، هغه تفصیل راته بیان کړئ.
ولینا نسیر احمد کاکر صاحب، د ریپبلیکن قامی د صورت چدا دغه په اوهایو کلیولند کې روانه ده. نن یې دریم ورځ وه او یو مصروف ورځ وه. د پارټي د چکو مشران دی راغون شوی دي، دلته کې بیا سپورټرز دي، د هغه ملاتړي دي د ډونالد ترامپ، په دې کې بیا مختلفه شوبو سره تعلق لرونکي چې کوم خلک دي، په دې کې زیاتره تاجران چې دي هغوی راختره کیږي. بیا د عام ژوند نه هم هغوی خلک را پخړی دي او په دغه کې بیا خزه هم شته دي او سړی هم، او چې کوم سیاستمداران دي او نن مهمه ویناوي کیږي، په هغه کې تر ټولو زیاته تمه چې کیږي هغه د غوی مرسیال جمهور رئیس لپاره چې کوم انتخاب دی، انډیانا گورنر مایک پنس. نو هغوی به نن خپله وینا کوي دغه کنونشن ته نن، او د ډونالد ترامپ کیس په عامو خلکو تر باندې کوي چې ولې هغه یو داسې صدر ثابت کېدی شي چې ملک دې هغه په اقتصادي توګه باندې غوره کولی شي، بیا کومې داسې پالیسیانې او داسې نظریات لري چې د هغې له کبله ملک چې دا وخت اقتصاد په ټپه ولاړ دی، خلک بیروزګاری سره مخ دي، امنیت چې دی د هغې په لړ کې اندېښمن دي. نو دغه ټول مسلې چې دي هغې ته به ځواب وای. بیا په خپل د انډیانا د گورنر چې دی مایک پنس، هغه په خپل هم د ریپبلیکن ګوند یو داسې فعال غړی پاتې شوی دی چې د خلکو ډیر زیات سپورټ لري په خپل په ګوند کې. دوی د ډیر وخت راهسي یو کانګرسمن هم او هغه ډونالد ترامپ د یو ډیر مشهور ریپبلیکن جمهور رئیس رونالد ریګن سره هم مقایسه کوي چې 1980 راهسي دوی د دوو دورونو حکومت کړو. د دوی تر څنګ بیا گورنر واکر هغوی چې دی هغوی به په دغې دستوري کې وینا کوي، او په دغې دستوري کې نن د ټرمپ مخالفه ټیډ کروز چې په رسمي توګه هغوی لخوا یو بیان هم را مخته شوی دی چې په رسمي توګه دوی هغوی نه انډورس کوي، یعنی دا وی تایید نه شي کولی، خو بیا هم هغوی به نن وینا کوي کنونشن ته، او په دې باندې به زور وی چې ولې هیلری کلینټن او د اوباما انتظامیه چې دا هغوی ناکامه شوی دي د ملک پر وړاندې بوتلو کې، او داسې مسلې خلکو ته موجود دي چې دوی یو بدلون دا وخت په ملک کې یو نوې داسې مشر غواړي چې ملک چې دی هغه په وړاندې قدم باندې بوزي. د دغه ترڅنګ به د ټرمپ کشر زوی چې د اریک ټرمپ هغوی به هم د پلار په حق له وینا کوي. نو د ټرمپ چې کوم بچي دي هغوی هر ورځ دغه ویناو کې بوخت دي او دوی داسې یو امیج خلکو ته ور وړاندې کړی دی چې یو ډونالډ ټرمپ چې یو بزنس مین دی د هغوی چې کوم هغه په خولې چې څه راځي او هغه وینا خلکو ته کوي. نو په هغه کې یو نرم اړخ خلکو ته ښکاره کړی چې هغه یو ډېر مهربان انسان دی، یو ډېر یو ښه پلار دی، د ملګري په حیث، د پلار په حیث. او بیا خلکو ته چې کومې ستونزې مشکلات دي په سخت وخت کې خلکو ته وړاندې کولو کې هغه همیش لپاره تیار وي. نو دغه چې دي دا د نن مهمې ویناګانې دي چې دغه د سپرچ د نن ناوخته شروع شوي و نیمو بجو راهسې نه. نو مهم ویناګانې چې دي هغه بیا لږ وروسته کېږي چې د کوم تفصیل به بیا مونږ د
بالکل. او وږمه چلاونه د نن ورځې په اصطلاح باندې تیم یا موضوع څه ده چې ور باندې خبرې پکې
شي؟ خدای چې دا پوښتنه مو کړه ځکه چې نن چې کوم تیم ټاکل شوی او موضوع چې وا هغه وا میک امریکا فرست اگین، یعنی امریکا باید چې په نړۍ کې بیا یو داسې قوت شي، داسې قوي شي چې په سر باندې ښکار شي. نو د دې لپاره بیا چې څومره هم ویناوي وي هم د دې نه تاویدي راتاویدي، خو زیاتره چې کومې ویناوي دي چې کوم میډیا کې مونږ خبرونه ګورو نو هغوی لپاره هم داسې ویل کېږي چې زیات فوکس، زیاته توجه په هیلری کلینټن باندې او د اوباما په انتظامی باندې انتقاد نه، نه چې داسې ویناوي چې زیات سپورټ او ملاتړ د ډونالډ ټرمپ ښکاره کړي.
او اخیرنۍ پوښتنه کوم په دې چې وخت مو ډیر نه اخلم، ګورنر پینس چې دی هغه هم د تالار ته را رسیدلی دی، لکه مزه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي، تاسو به دغه وینا هم اوري؟ خو که دا راته ووایي چې احتجاجونه هم په دې مهال وو تالار ته په نږدې سیمو کې، دغه احتجاجونه د چا لخوا وو او غوښتنې سوي؟
بالکل، هم هغه ډلې چې د سور وسو نه هغوی لګیا دي، هغه د ښار منځني سکوئر ته راغونډېږي چېرته چې دوی ته د دغې مظاهرو کولو اجازه ده. نن هم په ستر تعداد کې خلک راغونډو او یو خاص وخت پورې دوی راغونډېږي او خپل غږ چې دی هغه نورو ته وړاندې کوي. نو زیات چې کوم مظاهرې دي هغه د هغو ډلو لخوا کېږي چې د ډونالډ ټرمپ چې کوم د مهاجرت پر خلاف یو وړاندیز دی او چې کوم پلان هغوی لري چې سرحدونه بتړي. نو د دغې وینا د دوی دغه نظر پر ضد چې څوک هم اختلاف لري هغوی په ګڼ تعداد موجود دي، بیا د ښځو په هکله چې کوم د هغوی دریځ دی د هغې پر ضد باندې مختلفه ادارې او ټولنو غړي چې دي هغوی راغونډېږي، هغوی هم خپل غږونه وړاندې کوي. او بیا د نو له هم داسې د ټولنې داسې غړي او داسې خلک په دغه کې مسلمانان هم شامل دي، ځکه چې د ډونالډ ټرمپ لخوا په مسلمانانو باندې موقتی توګه باندې یو بیخي بندیز لګولو خبره هم شوې ده. نو خلک چې دي دې خبرې ډېر زیات اندېښمن کړي دي او دغه مظاهرې چې دي نن هم وي. خو بیا چې کوم د کوم بدې پېښې د مخنیوي لپاره د پولیسو نفرې ښکاري هغه دومره زیاته ده چې خلک یو ځای راغونډېدو ته نه پرېږدي.
ډېره مننه وږمه جلوان او د ځان خیال ساتئ.
ډېره مننه ستاسو نه هم، تشکر.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
دا واشنگتن دی او تاسو وایس اف امریکا دی ریډیو او ریګولا او کډرمن اوریدونکو د وګ مجلوان څخه مو د ریپبلیکن ګوند د ملي غونډې په حق لا تفصیل واره دی. نور تفصيلات به هم د سهار په خیر په خبرونه کې لته سره شریکو په واري واري او چې څه هم په دې کنونشن یا غونډې کې مخې ته راځي هغه بل ته سره شریکو. خو اوس مو پام راګرځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د چهارشنبه پروز د امریکا سرشار واشنگتن ته نږدې د ډیر شو هیوادونو د دفاع وزیرانو د داعش وسلوالی ډلې د اخیری مرکزونو په ضد د آینده اقداماتو جاچ اخیستی او موافقه یې کړې. نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې وکیل خان.
تیر ورځ د امریکا سرخار واشنگتن ډی سی نه بهر د داعش د مخنیوي لپاره غونډې وروسته د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې د ائتلاف راتلونکي ګامونو کې په عراق کې د داعش یو ستر مرکز موصل او د شام په ورکا کې د دغه وسلوالې ډلې د قبضې کنټرول ختمول دي. چارواکو ویلي چې هغلی کارټر دغه ملاقات په شام او عراق کې د کمپاین تیزولو لپاره تګلارو نورو سمولو لپاره کارولې ده. په خاص توګه دا په داسې حال چې عراق د داعش نه د خپل تر ټولو لوی ښار موصل بیرته اغستلو لپاره ژمنې کړې دي. په منځني ختیځ کې د پوځي عملیاتو څارنه کوونکي د امریکا مرکزي کمانډ مشر جنرال جوزف واتل ویلي چې د موصل په اړه مونږله د دغه رقم یو کاروایي لپاره ټول ضروري تیاریانې نه دي نظر انداز کول پکار. تیرونه امریکا د موصل لپاره جنگ ته شکل ورکولو کې د مرستې په خاطر اضافي د 1500 عسکرو ژمنې کړې دي او هاغلی کارټر د دغه عسکرو اعلان د نورو هیوادونو چارواکو سره د ملاقات وروسته کړو. کوم چارواکو چې د داعش پر ضد جنگ کې کامیابی لپاره د اضافي ضروري ګامونو پورته کولو اراده څرګنده کړې وي چې پکې به خپل د مرستو رول لوبوي. د داعش د مخنیوي لپاره د خارجه او دفاعي چارو وزیرانو یو دویمه غونډه به نن د زیارت پر ورځ د امریکا په خارجه وزارت کې کیږي. چارواکو ویلي چې په دې غونډه کې دوی به د خبرې ته توجه ورکوي چې د جنگ ټلو وروسته به څه نتیجې وي چې مقصد یې د دغه جنگونو وروسته اوږدې مودې لپاره امن او ثبات دی. د امریکا د خارجه معاملو سیکرتر جان کیری تیر ورځ د هغه یو کانفرنس کوربتوب کړي چې پکې خارجه وزارت د عراق لپاره لږ تر لږه د 2 بلیون ډالر را جمع کولو هڅه کوي. دا په داسې حال چې عراق د ترهګر تنظیم نه د خپل سیمې بیرته قبضه کوي. هغه لیکيري ویلي چې د عراق نه د دغه ترهګر تنظیم یعنی داعش ختمولو لپاره به په بغداد کې حکومت لا بغیر د کمی قبیله نسل او مذهب د فرق نه د هیواد په ټولو برخو کې د خپل خلکو ضرورتونو ته توجه یا جواب ویل وی. اطلاع په سمدستي توګه د ثبات لپاره یو فند جوړ کړي چې په اړه یې چارواکي وایي چې پکې نږدې 100 میلیون ډالر ایښودې شوي. د تیرې نهې پرواز خبریالانو سره د خبرو اترو په محال د داعش پر ضد جوړ ائتلاف لپاره خصوصي صدارتي استازي بریډ میک ګورک ویلي چې دغه پیسې به د پولیسو تربیه او د خلکو خپل کورونو ته بیرته تلو لپاره کارولی شي. نوموړي د ثبات او امن لپاره کامیاب شوي هڅو کې د تکریت یو مثال ورکړي. تیر کال د دغه ښار د آزادولو وروسته د تکریت نږدې ټول آبادی خپل کورونو ته واپس شوي. د هاغلي میک ګورک تر مخه ولکنه زیات عراقیان په دغه سیمه کې خپل کورونو ته تللی کم خارچې بعد داعش په قبضه او کنټرول کې وو.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ.
د ډیو ریډیو ټول خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې لیدلی سي او ریډلی سي او همې لوستلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.radio.com. او اوس هم یو بل ریپورت چې په ترکیه کې صدر رجب طیب اردوغان د بیړني حالت اعلان کړی دی. د هغه وروسته چې د تیرې جمعې په ورځ د نوموړي حکومت راپرځولو لپاره د کودتا هڅه ناکامه کړل شوه. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې شعیب زاده راکوي.
په ترکی کې تیر اونۍ د ناکامه کودتا وروسته د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د خپل مخالفینو لرو کولو لپاره په ګرد هیواد کې د دریو میاشتو د بیړني حالت یا ایمرجنسی اعلان کړی دی. نن د شروع په ورځ ناوخته په قامی ټی وی خپل وینا کې صدر اردوغان ویلي دغه بیړني حالت به د دریو میاشتو لپاره وي. د دغه وینا وروسته صدر اردوغان اول د قامی امنیتي شورا او بیا د کابینې د غړو سره ملاقاتونه هم کړي دي. د ترکیې صدر ویلي چې دغه بیړني حالت مقصد جمهوریت او قانون پر ځای کولو لپاره کوټلي او سمدستي ګامونه پورته کول دي. دغه په وینا د هیواد پوز به په دغه موده کې د هیواد واګې په لاس کې ناخلي. همنن شپه بیا د اردوان په سلګونو پلویان د استنبول په تقسیم چوک او د هیواد نورو برخو کې راغون شویو چې د خپل مشر سره مرسته وخایي. په دغه محل په تقسیم چوک کې د صدر اردوان وینا په لویو لویو ټی وی پردو یا ټی وی سکرینو نیغ په نیغه خودل کېده. او کله چې د بیړني حالت اعلان وشو نو موجودو خلکو د لاسونو په پړقه کې د دغه ځواب ورکو. د دغه اعلان سره به د ترکی صدر د خپلو مخالفینو نیولو لاس نور هم آزاد شي او د سیډونکو په وینا د دغه لوی هدف به هغه کسان جوړیږي څوک چې د روحاني مشر فت الله ګولین مرستیالان دي. ښاغلی ګولین د 13 کالو راسې په امریکا کې ژوند کوي. د جمعې د ورځې د ناکامه کودتا وروستو تر دې دمه په ترکی کې 9000 کسان نیول شوي چې پکې 6000 پوځیان دي. د ځنو اندازو تر مخه نږدې 50000 سرکاري چارواکي چې پکې ججان یا قاضیان تعلیم پوهان او نور سرکاري افسران شامل دي یا خو د خپلو څوکونو لرې کړی شوي او یا ورته امر شوی چې استعفاګانې دې ورکړي. د ترکی سرکاري میډیا د شروع په ورځ ویلي چې حکومت په هیواد کې په ټولو تعلیم پوهانو د ترکی نه بهر تلو باندې پابندي لګولې ده. دغه حکومتي اډر یا امر په داسې محال په میډیا کې رپورټ شوی چې د نهې په ورځ د تعلیم د وزارت 21000 کارکوونکي چې پکې 1500 د یونیسټو مشران هم د خپلو څوکونو لرې کړی شوي دي. په ترکی کې د حکومت دغه ګامونو وروستو مخالفه سیاسي ګوندونو په دغه حکومتي کارونو اندېښنې ښودلي. کورد پلوه سیاسي ګوند پیپلز ډیموکراتیک پارټي یو چارواکي بایزا اوستین ویلی چې د حکومت لخوا د مخالفینو وجنه یا زورول شروع شوی دي او دغه خبره یې په ترکی کې د لګکیو یا مخالفینو د حقونو سرغړونو په یره کې کړې ده. د ترکی صدر اردوان نن بیا الجزیره ټی وی ته ویلي چې کم کسان نیول شوي دي په هغو کې ځنو داسې معلومات ورکړي چې دغه کودتا تعلق د ګولین سره ښایي. د ترکی صدر ویلي چې د هغه په ګمان په دغه کار کې یو بهرنی هیواد هم لاس لرلی شي او زیاته کړې ده چې کچري امریکا فت الله ګولین د امریکا نه ونه باسي نو دغه به یوه لویه غلطي وي. ښاغلی اردوان دا هم زیاته کړې ده کچري پارلیمان د مرګ سزاګانې ورکولو منظوري ورکوي نو هغه به یې هم منظور کړي. د ترکی صدر اردوان جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټۍ د 13 کال په نومبر کې په اسانه انتخابونه ګټلي وو او په هیواد کې د کودتا ناکامه هڅه بیا د جمهوریت ګټه بللې ده. خو د دغې وروستو پورته شوي سخت ګامونو په واشنگټن کې هم اندېښنې راپورته کړې دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په ترکی کې د کودتا غندنه کړې وه او زیاته کړې وه د دغه په جواب کې عملیاتو کې دی د جمهوریت او د خلکو د حقونو خیال وساتل شي. تیر ورځ بیا د امریکا صدر باراک اوباما د ترکی صدر سره په ټلیفون خبرو اترو کې په دې خبره زور ورکړ چې د ناکامه کودتا کوونکو په پلټنو کې د جمهوری ادارو د اولس د باور او د قانون خیال وساتل شي. د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوي یو بیان کې ویل شوی چې امریکایي صدر دا خبره هم ښکاره کړې ده چې امریکا به په پلټنو کې د ترکیې چارواکو هر قسمه مرستې کوي.
د وایس اف امریکا جبر جدا ګل او قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوږی استا او سهم یو مرکه درته وړاندې کوو چې د جنوبي وزیرستان لپاره په قبایلی سیمو کې د بیړني حالت په وخت د تنظیم کوونکی ادارې اف ډي ام رابطه کار سید عمر جبر جدا ویل دي چې د یاد سیمې ته د کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه به لنن څخه شروع کیږي. نوموړي سره د مرکه زموږ خبريال عدنان خان بیچنی کړی ده او ردو ته تاسو پام راګرځو.
سید عمر صاحب مهرباني چې تاسو ډیوه رادیو ته وخت راکړی. د جنوبي وزیرستان د کډوالو د واپسې عمل یو ریپیا شروع شوی دی او نن اولنې ورځ وڅ تفصیل لري.
ډیر د خوشحالي ورځ ده چې اټ ټایم په یوزي باندې چې یا سات کلی الحمدلله کلاو شوی دی. د جنوبي وزیرستان او خلک تر اوسه پورې روان هم دی او الحمدلله خپل علاقې ته روان دي. او ور سره زه به دا وایم چې دا پروګرام د اوس 20 تاریخ نه شروع دی لکه دا به ان شاء الله د اخیری ټي ډي پی واپسي پورې جاری وي. داسې
او نن ورځ شمیر ویل چې نن څومره کړي خپل علاقې ته بیرته واپس شوي دي؟
تقریبا 200 لګبګ فیملیز خو الریډي لکه دوا کنوای خو لاړل مخکې او وو سات پروسس شروع دی لکه خلق لګیا دی. دا به اخر کې چې کله دا ټول خل ختم شي بیا به مونږ ته د کاونټینګ پاتې لای. خو امید ده چې ته تقریبا 300-400 فیملیز پورې وای ان شاء الله.
او دا طریقه کار راته ویلې چې دا کم خلک په کومه طریقه باندې راځي چې کم نوې ایډی پیس ته بیا اساني وي دغه طریقه کار ولا؟
اوس کم 66 کلی کلاو شوی دی د دې لپاره په پولیټیکل اډمنستریشن ټانګ کې برخه شاتونه لګیدلې دي د هر کلی ډېر په کلی کلاي شوی دی د دوی سره چې د پولیټیکل اډمنستریشن چیټ نه وي نو عام مخکې خرګی تا نه پرېږدي په لار کې دوه درې ځای هغه چیکینګ کیږي چې تاسو چې کله هغه خرګی کیم ته په خپل تاریخ راځي د جان سره د پولیټیکل اډمنستریشن جنوبي وزیرستان چا کم چیټ وی تحصیلدار ساين کړای وي هغه د جان سره خامخا راوړي
او دا واپسی مرحله به تر کوم وخت پورې روانه وي
تر ستر عید پورې داسې جاری دي په منځ کې بس تر ستر عید چوټی دي درې څلور 15 اکتوبر پورې چې کوم شیډول جاری شوی دی په دې کې به دا خلک دي او په دې کې اندر موږ لیکلي دي لیفټ اوور نو لیفټ اوور دا مطلب نه دی چې ټول وزیرستان د ټول وزیرستان خو اوس موجوده وخت کې 224 کلی ټوټلی ډی نوټیفای شوی دي
دا پښتنه چې دا کومه علاقې دي جنوبي وزیرستان چې هغه ته خلکو واپسی کیږي هغه تاسو کته تحصیل وایز یا سب ډیویژن وایز مراته وشول بیا به هم ډیره خوي
تحصیل مکین تحصیل لتا تحصیل سراروغا تحصیل سروکای تیار ده هجه یو دوا کلیشتا په کله کا شونګای پټوک ټولو علاقې خلک په دې کېشتا
او دا هغه خلک واپس کیږي کوم چې په تیرشي مرحلو کې پاتې شوی د خپل علاقو ته واپس نه دي تللي کچره دې په دغه مرحله چې پاتې سي نو آیا دې ته بیا داسې موقع وي او آیا دا خلک بیا نور ای ډی پی شمارلی سي
دغه خلک د پاره پرون په باندې لګا دلته ممکن کې پولیټیکل اډمنستریشن او چې کوم دلته نه ډیویژن جیون فاټا کرنل عمران صاحب او دا ټول سټاف د میټینګ وشولو چې بل دا چې کوم لیفټ خلک فار ایگزامپل کوټ کوي شو سپین کایر غوښ شو چې غوښ شو دا اور سره پیسې کوم مخې کلاو شي دا خلک اوس را روان دی به باندې به دې د پرم بیا په دې شډول نه بعد یعنی دا چې کوم او شډول روان دی د دې نه بعد به دې ته بیا داسې مخصوص ورځې ټاکلې شي چې په غوږ کې به د خپل خلکو ته بیا ان شاء الله اجازه راويږي او هغه ته پتن کارت هم لاويږي او هغه ته چې کوم رجسٹرډ خاندانونه دي هغه ته به سیم اے ٹی ایم اور وی آر ایف دا هم لاويږي
د مرحله کې څه ته کو د چمر پر خاندان به واپس شي او د سر بکم قسم مرستي کیږي
ا د دلیل کوم اور ال رجسٹرډ ان رجسٹرډ د پاره د 40000 کیس لوډ ځان تا کړای دی 40000 نو په 40000 کې یو 20000 چونکه تر اوسه پرې چې کم زمونږ ریټرن شوی دی په دې کې ان رجسٹرډ هم ډیر زیات راځي زمونږ ډیر خلک ان رجسٹرډ پاتې شوی دی 20000 با ایکسپیکټډ کرایشي رجسٹرډ فیملیز او دا 20000 با ور سره ان رجسٹرډ کېدای شي نو دا 40000 فیملیز د پاره مرحله وار واپسی صرف دا مقصد دی چالتا چونکه لکه ډیمیج زیات شوی دی نو خامخا هغه د پاره ډرینکینګ واټر سکول ټریک مختلف شیونه ضرورت وی نه غې د پاره د زمونږ د ساوت وزیرستان چې کومه واپسی ده دا بالکل ویلیج وایز مرحله وار تر اوسه پورې په څلور کالو کې روانه ده
ډیره مهرباني سید عمر صاحب تاسو سټوډیو رادیو سره خبرې وکړې
ډیره مهرباني جی
قدرمن اوریدونکو تاسو د سید عمر مرکه واوریدل چې وای د چهارشنبه له ورځې څخه د جنوبي وزیرستان د کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه پیل شوې ده او نن د پنځشنبه پر ورځې دویمه ورځ ده او وړاندې کوي وای داریا چې په نړیوالو او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د امریکای نامتو زرعی ساينسدان نارمن بورلاګ د کروندې په مت کې د بیکچ زیاتو خدمتونو کولو او په دې کې د انقلابی کارونو په سر د شین انقلاب بابا یادېږي په کال 1906 اتیایم کې نارمن بورلاګ د خوراک یو عالمی انعام مقرر کو دا کلیزه بین الاقوامی انعام زراعت او غذائیت د پاره د نوبل انعام په نوم یادېږي او په دې کې د هغو ټولو افرادو د بنینو انسان د خیګړې د پاره د کړو کامیابو مننه کیږي کم چې په دنیا کې د خوراک د معیار مقدار او د موجودګۍ د پاره اچلې کړې شي وي سخ کال دا انعام سلورو کسانو ته ورکړی شوی دی په دې کې د یو نوم د کیپ ورده ماریا انډراډ دی دویم د یوګنډا رابرټ موانګا دی او دریم د امریکای یو زنانه زرعی ساینسدانه ډاکټر جین لو دا دوی ته دا انعام د نارنجی رنګ د خوږو الوګانو پیداوار له د ترقې ورکولو په وجه ورکړی شوی دی د ونو بوټو ساینسدانانو ډاکټر انډراډ او ډاکټر موانګې د خوږو الوګانو د فصل روزنه په داسې ډول کړې ده چې هغه کې ویتامین ای خ بی سی آر موجود دي هر کله چې ډاکټر لو د غذایت مطالعه او پروګرامونه داسې تیار کړل چې د هغې په وجه د لسو افریقانو ملکونو په لکونو کورني صارفین د دې قسمه د الوګانو کرلو اخیستو او استعمالولو ته سلا شول مخ په ترقی ملکونو کې د انساني صحت په وده کې د ویتامین ای کمی یو ډیر خطرناک سیز دی. د ویتامین ای د کمی د لاسه ماشومان ړاند پاتې شي، د 50 کالونه د کم عمر د ماشومانو بدنونه وده نه کوي، او د نسخوګي شری او د ملیریا د لاسه د دوی د مرګ خطر 2% زیاتوي. د نړیوالې ترقی لپاره د امریکې د یو ایس ایډ نومې د ادارې منتظم ګایل سمیت خپل یو بیان کې د زمیدار احمد د دې نارینه او زنانه ساینسدانانو او ماهرانو د کار ستاینه کړې ده، چا چې خپل ټول ذهني او جسماني صلاحیتونه په دنیا کې د خلکو خدمتونو ته دین کړي دي. د خپل بیان په اخر کې دی انعام ګټونکو نارینه او زنانو ته مبارکي ورکړې ده، ویلي دي چې ساينس سره کله د بنی آدم پوخ نیت یوځای شي نو په دې د خلکو ژوند بدلیږي. یقینا چې تاسو دنیا له یو ډیر ښه او د نیکه کار کړی دی.